په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ست خبرونه په دې خرنۍ ګړای کې زه هارون بادشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په کابل کې د نننۍ ځانمرګي برید په اړه معلومات او له کرونا وبا سره په تړلو یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو. په کابل او ننګرهار کې بریدونو ګڼډ کسان ورژلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پاکستان حکومت وایي د 13 ترمیم بدلولو اراده نه لري. د افغانستان ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته ورسېد. د والي دفتر رسنیو ته نن په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار په خیوي ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د قمندان شیخ اکرم په جنازه کې شوي ځانمرګي برید کې 8 کسان زخمیان شوي هم دي. په وژل شوو کې د ولایتي شورا یو غړی عبدالله ملکزی او په زخمیانو کې د پارلمان غړی نوراغا ملکزی شامل دي. تر اوسه اوس کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. بلخوا د افغانستان کورونا چارو وزارت وویل چې په کابل کې نننی برید د دریو بریدګرو په وژنې پای ته ورسېد. د دې وزارت وایي طارق قرین نن رسنیو ته لیږلي پیغام کې وویل چې په دې برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هغه په خبره امنیتي ځواکونو 100 کسان د پیښې له ځایه روغ وویستل چې په دوی کې درې بهرنیان هم شامل دي. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او کومې بلې وسلوالې ډلې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر په کورونا وایرس اخته شوی دی. د هغه ملګري او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ نن په ټویټر باندې دا خبره لیکلې او ویلي دي چې علي وزیر صحت نور ښه دی. د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي د پاکستان سرکاري ویبسایټ لیکلي چې د مئی تر 12 پورې په ټول ملک کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,603 ته رسېدلی دی. 3 کسان له دې وایرس مړه شوي هم دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي حکومت په آئین کې د 13 ترمیم د بدلون اراده نه لري. هغه نن د مئی 12 په سینټ کې د خبرو په مهال وویل چې د دې ترمیم له مخې ثبوت په ورکړل شوو واکونو باور لري. تر دې مخکې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړی د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر ویلي وو چې د کورونا وایرس سره په مبارزه کې 13 ترمیم د وفاقي حکومت واکونه محدود کړي دي، نو ځکه باید ورته بیا له سره کتنه وشي. پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام په دې احتجاج کړی وو او د ټول ګوندیزي غونډې راغوښتو وړاندیز یې کړی وو. د افغانستان په خوست ولایت کې 40 کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د مئی په 12 یعنی نن د خوست چارواکو دا کسان خبرلانو ته وښودله. ویل چې دوی د ماین ایښودنې د حقانی شبکې د غړیتوب بهرنو جاسوسي ادارو سره د اړیکو او هدفي وژنو په تور نیول شوي دي. بلخوا نن په خوست ښار او صبری ولسوالیو کې په دوه جلا جلا بمی بریدونو کې 10 ولسي وګړي او 3 پولیس زخمیان شوي دي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیر 4.1 میلیون ته ورسید. په دې اړه شمیرې ساتونکو پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د مئی تر 12 پورې له دې وایرس 2,06,000 کسان مړ شوي هم دي. دا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند او وروسته په ټوله نړۍ کې خپور شو. په روس کې د اور لګیدنې په دوه جلا جلا پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د مسکو سره نږدې د زړو خلکو د ساتنې په یو ځای یا نرسري هوم کې بیګا اور ولګید چې 12 کسان یې ووژل. همداراز د چارواکو په وینا نن د مئی په 12 د سینټ پیټرزبرګ ښار په یو روغتون کې د اور لګیدو له کبله د کورونا وایرس 15 ناروغان وژل شوي دي. دغه د دواړو پیښو وجه د بجلی په تارونو کې د تخنیکي ستونزو پیدا کېدل ښودل شوي. یو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر غواخ نو اوریدل اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن په افغانستان کې په کابل کې همداراس په جلال آباد کې ترګر بدونه شوې دي د کابل د حمله په اړه معلومات اخلو لاغه زیاره سره خپل خبريال فرید الله سادات د ټلیفون په لیکه ده سادات صاحب تاسو ستړي مشي او دغه سه خبرونه دي چې دغه ته په هسپتال دی په کم ځانمرګ بریج شوې ده او څه کیسې روانې دي دا وخت وضعیت څنګه ده تاسو موږ ته معلومات راکولی شي
اول خوب دا وایم چې نن سهار نږدې لس بجې یا لس نیم بجې شاوخوا د کابل په لویدیځ کې په یو روغتون باندې چیرې چې سلبستریز روغتون دی او هلته د ماشومانو د زیږون یا هم د پیدایشت لپاره خدمات وړاندې کیږي په هغه باندې درې وسلوالو برید کړی دی دغه برید د 5 ساعتونو لپاره دوام وکړ او عیني شاهدانو زه خپل ټوله ورځ تقریبا 3 ساعته په دغه برید ته ورغلم د خبري پوښښ لپاره هلته عیني شاهدانو راته ویل چې د برید په لومړۍ کې نږدې 9:30 بجې په یو کورلا ډول موټر کې 3 کسان وسلوال چې نظامی کالي پر تن وو هغوی د روغتون مخې ته له موټر ښکته کیږي او له هغه وروسته ساتونکي په نښه کوي له هغه وروسته هر څوک چې مخې ته راځي هغه په نښه کوي بالاخره دغه نظامیان یا دغه وسلوال چې د نظامیانو په کالي کې وو د تون دویم پورته ځان رسوي چیرې چې ډاکټران دي چیرې چې هغه میرمنې دي چې نوې زیږونې کړې یا نوي ماشومان راوستي یا هم د زیږون ناروغۍ سره مخ دي هغوی ته ځان رسوي بالاخره له 5 ساعته نښتې وروسته د افغان ځواکونه همدارز د دغه وسلوالو ترمنځ چې نښته پای ته رسیږي او زه چې هلته په خپله دغې پیښې ته په 2.5 متره کې وم هلته د غټو درنو او همدارز د کوچنیو ډزو غږونه اورېدل کېدل د دواړو غاړو له لورې ان تر دې چې یو ځل په عامو خلکو یا هم په خبریالانو باندې د دغه وسلوالو له لورې ډزې وشوې وروستي جزئیاتو ته براشو هغه دا چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وروستي جزئیاتو له مخې په دغه برید کې 4 کسان وژل شوي دي 15 کسان ټپیان شوي دي چې مجموع 9 کسان کېږي البته د 2 نوي پیدا شوو ماشومان او همدارز د میرمن په ګډون په بریټ کې ټول ټال 3 وسلوالو چې ډیری تجهیزات لزام سره روختون ته نه کړی وو په درنو کوچې وسلو سمبالو او بریټ د 5 ساعتونو لپاره دوام وکړ نو په ټول کې ورستې چې زیاتم دای چې بریټ او سپایټر رسیدلې دی او همدارز د دې بریټ ټول
وسلوال وجل شوی
دقیقا 3 وسلوال چې د کړې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مورسته معلومات لمخې چې 3 واړه وجل شوې دي او همدارس سیمه
د روختونه د روختون چې تاسو یادوي سادات صاحب به خدای روختون چې یادوي دا چا د کوم شخصي روختون دی کده دولتي هسپتال لسه شهید ده
دغه روختون نېشنل هسپتال یا هم د ملي روختون سلبستریز روختون په نوم یادېږي دلته ډېری عام خلک راځي خدمات د عامو خلکو لپاره دي په تیره هغو میرمنو لپاره چې زیږون ناروغي ولري یا هم اړوند نور ناروغۍ ولري دلته ډېری ماشومان او ښځې راځي په طبیعي چې د دولت له لورې دا ملاتړ کیږي یا هم د دولت له لورې جوړ شوی دی خو اړوند کې د ساحه تاسو لږ زره تشریح کړئ سم دلته یو خارګوټ یا هم د بازار غونټې دی دغه روختون د خلکو کورونو مېن کې د سرک غاړې ته یعنی دا کوم نظامی ساحه ده نه هم داسې حکومتي تګراتک پکې کیږي بلکې دا ټول عام خلک التزیر راځي او امدار د عبد افغانستان د ساتامي یا د عام روغتیا وزارت صحیح سټاف التوي چې خلکو ته خدمت کوي کوم دولتي یا نظامی اړخ پټول کې نه لري عام خلک التزیر راځي د زیګون یا پټول کې میرمن زیر راځي د زیګون
روختون کې اوس هم تر دې پیښه وروسته تاسو وایئ چې اوس دغه شوی ده اغه نو خطه پات رسیدلې دا اوس هم هسپتال کې ناروغان یا اغه میاندې چې امیدوار وي داخلي وي دغه ماشومان نوي زیږیدلې ماشومان روغتون کې اوس هم خلک ستکه خالی کړي دي روغتون
پله د 2 ساعته مې نم د 2.5 ساعت حالت ووم لم د روختون سره په 200 متره کې چیرې چې ختم روانه وي جګړه روانه وا هلته مې په لسګونو داسې کسان ولیدل چې تازه له روغتونه راوتل یا افغان ځواکونو ژغورل له لومړي پوړ نه یا هم دوهم پوړ نه هلته تقریبا ټول ناروغان تر وروستۍ حده پورې ټول ناروغان راووتل استثنا له هغو نږدې 28 کسان یا 29 کسان نه چې 14 ووژل شول 15 نور ټپیان وو.
مننه ساده صاحب ډېره مننه تاسو تفصیلي معلومات موږ ته راکړل. په کابل کې نن دغه برید شو درې وسلوالو په روغتون ورغلي او تاسو یې تفصیل واورید. اوریدونکو اوس په راځو خپلو نورو رپورټونو ته.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوره. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان قومي اسمبلی په پرونی غونډه کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړې چې د ناسمو تګلارو له وجې په هیواد کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر سیوا شوی دی. دوی تور لګاوه چې حکومت د کورونا وایرس ضد مبارزه کې صوبایي حکومتونه په اعتماد کې نه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا د اسمبلی غونډې ته ویلي چې حکومت اوس تر مخکې زیات ټسټونه او پر کورونا وبا د کابو موندلو هڅې کوي. احمد الله معلومات لري.
په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې د ټولبند یا لاکډاون وروسته په ډومبي ځل پرون د ګل په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه وشوه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړو په حکومت نیوکې په کولو سره وویل چې د خرابو پالیسیانو له وجې نه صرف په ملک کې د کرونا وایرس نه د متاثر شوو کسانو په شمیره کې اضافه روانه ده، بلکې حکومت لخوا په لاکډاون کې د نرمي کولو له وجې دا شمیره به نور هم زیاتیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ خواجه آصف د پارلمان غونډې ته وویل په ملک کې چې د کرونا لوجه د مړو او متاثره کسانو په شمیره کې اضافه روانه شوه نو حکومت په احتیاطي تدابیرو عمل پرې خودو او اندازې لدی ولګوي چې کله نه د کرونا لوجه د متاثره کسانو شمیره د زرو او دو زرو په میاس کې و او صرف یو څو کسان ترې مړ شوي وو، نو حکومت په ملک کې په مکمله توګه لاکډاون اعلان کړو. او د وزیر اعظم صاحب دا وینا چې په مې میاشت کې به په ملک کې د کرونا وایرس لوجه د متاثره کسانو په شمیره کې ډیره زیاته اضافه کیږي، نو یاد میاشت راتلو سره حکومت په ملک کې د لاکډاون ختمولو فیصله وکړه. د تیرو دو میاشتو نه چې د حکومت کومه پالیسی را روانه ده نو دا په هیڅ ډول صحیح نه ده. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د مئی په 8 نیټه په ملک کې د لګیدلی لاکډاون د مرحله وار خاتمې اعلان په کولو سره وویل د دې دویمه مرحله کامیابی د خلکو پورې تړلې ده، ځکه که دوی په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو او د کرونا وایرس نه د متاثر کسانو شمیره زیاته شوه نو دوی به بیا هر څه بندوي. د پارلمان غونډې ته خپل وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د کرونا وایرس پر ضد د مرکزی حکومت په پورته کړې شو ګامونو د عدم اطمینان څرګندونه په کولو سره وویل وزیر اعظم عمران خان د دې وبا دوران خپلې ذمہواریاں په صحیح توګه نه پوره کوي. ما د ایوی خبری غونډې دوران وزیر اعظم او د حکومت ته پیغام ورکړو چې سیاسي اختلافات په خپل ځای، خو د موجوده حالاتو موږ له په ګډه سره مقابله کول پکار دي، خو په ځای د څه مثبت جواب را کولو د حکومت ځنی اعلی چارواکو نه صرف زمونږ ګوند او د سند اعلی وزیر پسې بد رد ویل شروع کړل، بلکې د سند صوبې د خلکو سپکاوی هم شروع کړو. کم ډول سیاست او حکومت چې تحریک انصاف ګوند کوي نو په دې وخت کې ورته دا پرېښودل پکار دي. او پاکستان ته چې کومې مسلې را مخته دي، که هغه معاشي ده، که د کشمیر ده او که د کرونا وایرس، د دې موږ له په ګډه سره حل راوستل پکار دي، خو وزیر اعظم دې هر څه ته تیار نه دی. اپوزیشن ګوندونو د غړو ویناګانو په جواب کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل حکومت د اپوزیشن په غوښتنه په یو نکاتي ایجنډې د قومي اسمبلی غونډه راوبلله، خو دوی د څه مثبت تجویزونه ورکولو په ځای په کرونا سیاست شروع کړی دی. دا وبا د قام نه تقاضا کوي چې موږ له یو کارډ لوبول دي او هغه قامی کارډ دی، سند کارډ یا بل کم کارډ نن د پاکستان ضرورت نه دی. تر څو چې د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو خبره ده، نو زه په ډاګه کول غواړم چې کله په پاکستان کې ډومبی کیس مخې ته راغلی نو هغه وخت د ملک په اته لیبارټریانو کې 100 ټیسټونه به د ورځې کېدل. اوس نه صرف په ملک کې د لیبارټریانو شمیره اویاو ته رسېدلی، بلکې د ټیسټونو صلاحیت هم 40,000 ته رسېدلی دی. بله دا چې د صحت څانګه په بنیادي توګه په 2000 لسم کال کې تقسیم شوې ده او د دې بنیادی ذمہواری د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبو ته منتقل شوې دي. نو دا یاد ساتل پکار دي چې سند کې د تیرو 12 کلونو راهیسې پیپلز ګوند په حکومت کې دی او مسلم لیگ نون د 2008 نه تر 2013 پورې په پنجاب کې په حکومت کې وو. د ذکر دا چې قومي اسمبلی غونډه د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د کرونا وایرس له وجې پیدا شوو حالاتو بحث لپاره رابلل شوې وه. په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان او اپوزیشن لیډر شهباز شریف نه علاوه د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او ځینې وفاقي وزیرانو ګډون نه و کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
جمعیت علماء اسلام فی گوند ویلی داسې معلومی کی چې د پاکستان حکمران گوند اتلسم آئینی ترمیم ته سترګې خړې کړې دي او ځکه نو دوی د راتلونکي جون میاشتې پر شپږمه د ټول ګوندیزي غونډې رابدلو پریکړه کړې ده. په صوبه کې فعالو نور حکومت مخالف سیاسي ګوندونو هم ویلي چې دوی به د صوبایي اختیاراتو کلکه دفاع کوي. له حکومتي حلقو په وروستیو کې داسې خبرې مخې ته راغلي چې ګواکې هغوی غواړي د اتلسم آئینی ترمیم په ترڅ کې صوبو ته د ورکړل شویو اختیاراتو دوباره جاج واخلی. دا شبیر احمد جان رپورٹ.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی صوبائی د اطلاعات سیکرٹری جلی جان مشال لیڈو تا ویل دوی پا شپگم جون دا ټول گوندیز غونډه را بللو پریکړه کړی دا چې په خبر کې بوي او د آئینی بدلون این ایف سی ایوارڈ نور کول او کرونا وبا کې د حکومت پالیسی باندې خبرې تر کیږي.
اتل سم ترمیم جو بل این ایف سی ایوارڈ او درم چې کرونا مسائل په دې باندې موږ د ټول صوبې د سیاسي ګوندونو یو یو مشر لکه شپږ پټه دې شپږ پس کسان بوي کو وو پټه دې وو کسان بوي لکه زیات حالې زر نه جوړو کنه لکه لوی جلسه یا کانفرنس نه جوړو. نو په دې حوالہ باندې هغه سره مشاورت سره اجلاس موږ چې تاریخ باندې وخته یو ان شاء الله ورځ په دې کې مشترکه لای عمل ته کو چې سو مخکې کول دې چې په اصل دې
دا چې دغه ټول ګندیز غونډه کې به واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند ته بلنه ورکوي او کنه نو نوموړی وایي چې هغوی هو دغه بدلون راوستل غواړي نو ځکه هغوی ته به دې کې هیڅکله بلین ورنه کړو.
کوشش بدای سٹیپ چې سوالو نو چې مشترکه واخلو د ټولو پاټو مشترکه سٹیپ ځان ځان ته لکه پاټه به ډېر خراب شي کنه نو زما نوټ پاټو ته مشوره چې سکوي چې یو ځای مشترکه تور باندې یو आवाज یو قوت سره او یو جدوجہد سره میدان ته سره راوځي کنه نو په دې کې داوی کې لګو حکومت ته زور ملويږي.
بل خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان لخوا هم وخت په وخت داسې بیانونه راځي چې ګنې د اتلسم آئین بدلون واپس اخستو هسي روان دي خو د دې په ضد دوی د سخت مزاحمت دړکې هم ورکړې دي ځکه چې د دوی په وینا اتلسم آئینی بدلون سره به د پاکستان فیډریشن یا وفاقي علامت ته به زیان ورسي. د ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان هم پرون یو بیان کې د روجې ورستو په دې اړه ټول ګوندیز غونډه را بللو خبره کړې وه. د ګوند درز معلومولو لپاره مو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري او صوبایي سمله کې ډیپټي اپوزیشن لیډر سردار حسین بابک نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته په دې باب لو ویل.
بالکل اتلسم ترمیم چې دا خو د پاکستان د مضبوطیا یو ډېر لوی علامت دی. صوبو ته پکې اختیار میلاو شو دلته چې اتلسم ترمیم د لاندې کوم اختیارات صوبو ته رالو کوم محکمه صوبو ته رالې کوم لاندې د اقتدار انتقال شو او بیا دا په وسایلو هغه جنگ چې وو لکه مثال آئین دا اختیار ورکو صوبو لا اوس دغه آئین دلته لاګو کیږي هم نه دا هم یو وجه ده. بل دا چې دا چې کومه هڅه اوس کیږي دا اتلسم ترمیم د واپسې کوشش کیږي هغه خلک نه غواړي چې ملک کی مضبوطی اگر خلق نہ ہوا لیکن پدی عمل کے دی ترقی رضا تسم ترمیم دو ختم دو کوشش نہ جی رضا ملک دے بدنامی ہم باعث جوڑی گی اور کمزوری ہم باعث جوڑی گی صبح ترمن دا غلط تیمے بم پیدا کی گی سچ محرومے بم پیدا کی گی اور دا واحد ترمیم دا کی دا ٹول مذہبی سیاسی جماعتوں نو متفقہ دا ترمیم چے دے دارا ہوڑے گی
دا چے پکم بنیادونو دی وای چے دا صبح واک یا اختیار کمولی کی گی یا دا اتلسم آئینی بدن واپس اغستلی کی گی نوموړی جاتوی
کار خبره ده دا این ایف سی وارد نه جاری کیږي سی سی آئی اجلاس نه کیږي موږ ته بجلی خالص منافع نه ملاویږي دا خو ښکاره خبرې دي کې خو لکه صدوی مرای نشته تاسو وګورئ چې آئینی تقاضی نه برابرېږي آئینی یعنی ماورای آئین کارونه کیږي اوس این ایف سی وارد جاری کول چې دي دا خو آئینی تقاضا ده او دا تاسو وګورئ موږ سره دا نوې ضلع چې شاملې شوې دي دا ول مرکز سره ډایرکټ دا اوس صوبې سره شوې نو بیا دا خو اګریمنت شوی دی دا خو منل شوې ده چې دا نوې ضلع خیبر پختونخوا سره شاملې شوې دي 3% د این ایف
سی کی بدغی د پاره اضافه کی اوس هغه ان سی واټ کی جاری شونه دا برخه به سوبې تراشی کنه او دغه اضافه به کی شامل شي کنه
بل خو اتلسم آئینی بدلون نړول کې مهم کردار لوبون کی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنگی مشال لیډو توای چې د دې ګوند پاکستان نه یوازې موجوده آئین ور کړی بلکې اتلسم آئینی بدلون هم د دوی کارنامه ده ولې دوی وای چې د پاکستان تحریک انصاف خپل ناکامو پټول لپاره اوس د سبونه اختیار د غشتو حاصل کوي او وای چې په ګډه به مخه نیسي
سارو ترمیم چې کله اغا د ولس جماعتونو چې سمرا په پارلیمان کې جماعتونو په غیبانې بحث شوی دی په غیبانې خبره شوی ده او د اغې نه پس چې کوم 18 ترمیم په وجود کې راغلی دی نو نن تاسو ګورئ چې د هرې صوبې وسایل چې کوم دي نو د اغې د عوامو په دپاره استعمالېږي لہذا د پولیټیکل سکورینګ او د پرسنل پاپولاریټی لپاره او د عوامو توجه د بل طرف ته اړولو لپاره چې دا 48 غنټې کې دی نن کچر عمران یا مرکزی حکومت دا کوشش کی چاٹار ترمیم بم ختم کو لہٰذا ہر پارٹی پر دی مخالفت کی
تیرو دو میاشت راسی چکل نہ کرونا وبا پا پاکستان کی خورا شوی دا دا حیوان علاوہ دو سبو پاڑا ہم زیادتر مهم پیکڑے کہ ہغا دا تعلیم پا میدان کی دی کہ دا صحت شبے سر دی او کہ دو سبو مالی ستونزی او مرستے یا کاروباری طبقو ستونزی او مرست دی نو مرکز کل دی او نور ہم کبھی دا دونا چیسنگ دولان دے ہم دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف الوی پدیڑا بیانونه راغلی وو چې ګنې اتلسم آئینی بدلون کې د سلور وانو صوبو په مشاورت او صلاح ترمیم او لک ډیر بدلونونه پکار دي خو دا یې هم په ډاګه کړی وه چې ردوی مقصد هیڅ کله هم د صوبو نه اختیار واپس اخیستل نه دي او نه په مکمله توګه د دې ختمول دي بلکې د صوبو کارکردګي او توان غوره کول دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
له کورونا وایرس د خلکو د حفاظت په خاطر په سوات کې پبلک ترانسپورت د مارچ له 15 منټې راځي بند دی د سیمې ترانسپورټران ډرایوران او د ګاډو پاډو کې کارکونکي وایي د دوی روزګارونه خراب او په نتیجه کې له مشکلاتو سره مخ شوي دي د سیمې عام خلک هم شکایت کوي چې د سفر لپاره د شخصي ګاډو د کرایو وس نه لري د ترانسپورټ کارکونکي له حکومت د مرستې غوښتنه کوي حکومت وایي د خلکو او ترانسپورټرانو ستونزې په پام کې دي او ژر د چي یو پریکړه وکړي لسواتا د نیاز احمد خان رپورٹ
په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس ته وجې د مارچ په 15 نیټه پبلک ترانسپورت تر دې دمه تړل شوی چې وسره یو شمیر ډرایوران او اډو کې کارکونکو د مشکلاتو څخه مخ دي د سوات پنګوري خار لوی اډا چې تری ټولي صوبې ته او د سوات بیرابل سیمو ته به ګاډي تلل تر دې دمه بند ده اډه کې کارکونکو منشي انور علي وای چې ګاډي به تلل نو د ته بتري روزانه تر 2000 روپو پورې رقم ملاوي دو
70-80 به ورځې ټوډي ګان وتل پینډای ته پېښور ته مردان ته دیسی به زمونږه اتیا سل کوشتر وتل پینڈائی پیخور مردان دسے با بشام تا کوشت پلنکو چے وتلے چا با کم اس کم شل پینجیس کوشتر با پلنکو چے با غو وتلے دس نور لوکل با سونا گاڑی چلے دلو بشام تا والا کروڑا والا دس مٹا والا درشقی لغ جگون تا با چلے دل گاڑی پورا تو کم اس کم دس یو شل پینجیس گاڑی با دغه بشام تا چلے دلو
ټوډي موټر پېښور او اسلام آباد ته چلوونکي محمد دریوي چې دوه میاشتو راسي د بیروزګارۍ سره مخ دی د رنګا په سلګونو زمان نور مرګري هم سخت پریشان دي
د ټریپ حساب کتاب وو جی ټریپ کې به ډرایور ته 15 سوم پاتې شوې 2000 بم پاتې شوې 3000 بم پاتې شوې لکه د ټریپ په پورې به خبر وو چې سونه به هغه رننګ کوو نو دونه به هغه پیسې زیات پاتې کېدې نو اوس څنګه هغه خبره دې حد لرو رسیدې چې لکه بالکل مونږه سچوي هغه خلاړې رالې دا زه سهار د کور راوتم او یقین په خدای وکړي ما دا سل روپۍ د گاونډي نه خلاص کړي.
د شنګلې سره تعلق لرونکو محمد عمر وای چې د پیخور نه په سنه سړول منګوري ته را ورسېدو، اوس ورته کلی ته تلو کې بیا مشکلات دي.
اوس پیخور نه رااله مدلته کې خوړه کې گاډي نشته. د شورو 300 روپۍ کرے نو ټیکسی والا تاسو کو 5,000 روپۍ وایي. نو 6,000 او 5,000 غریب سره خو نشي ورکول. مطلب ظاهره خبره ده چې یا پیاده زما او یا بدلته چرته ډیر وګورم. نو خو تاسو ته وایم ټول اړې بندې شو. لوکل ګاډي ده هر سړی ته تکلیف ده. داسې ډرایور ته کلینډر ته ټول عوام ته تکلیف ده. بلکې کټول بازار ټول دنیا کو لاو شي او ترانسپورټ نه کولای شي. نو غریب سړی ته خو څه پاتې پاتې نشته.
د ګاډو نه چلېدو سره د سیمې پټرول پمپ مالکان هم متاثر دي. دوی وایي چې خرچې زیاتې دي، پیٹرول هغه رنگا نه خرسیږي. په دا کې د بسونو اډې سره خوا کې د پیٹرول پمپ یو مالک فیصل خان وای
دا د اډې ماحول دا د پمپ ماحول دی. دا د 25 کروڑ بو ګاډي د پمپ کې ولاړ دي. پدې باندې کستونه دي د بینک دي یو شي دي. خو دا مون 300 لیټر سیل له اج کله حالات خو زمونږ 5,000 لیټر سیل نو دما سره دلته کې سټاپ هم دی. 10-15 کسان تخاکروب نه والا د پی ان نه والا د سلمین د پلره پورې
د خیبر پختونخوا دولت د کرونا وایرس له وجې بند کړی شوی د بسونو اړو او سفر باندې بندیز په اړه وای چې په دا اړه به راتلونکي وخت کې فیصله حل کولی شي چې ورته هدایتنامه او پالیسي جوړه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د قبایلي ضلعو خبریالان وایي د سیمو په خیبر پختونخوا تر وګړې دو ورسته هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د دوی په خبره حکومت د دوی د سیمو د پرس کلبونو فعالولو لپاره د فنډونو اعلانونه هم کړي ول، خو وایي چې په دغه اړه عملي ګامونه نه دي پورته شوي. سمو د مخکې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي وو چې د صوبې اعلی وزیر د قبایلي ضلعو د پرس کلبونو لپاره لکونه روپۍ بیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د قبایلی زیلو خبریالان ګلمندي چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس هم د دوی د پریس کلبونو ستونزې هواره نشوي. وزیر اعلی او نورو واکمنو ورته د سانتیاو او پریس کلبونو ته د ګرانټ ورکولو په وار وار ژمنې او اعلانونه کړي، خو لا هم د دوی په وینا یو اعلان عملي نشو. غوښتنه کړي چې د 13 کالونو نه په ډیر سخت حالات کې ریپورټینګ کړي. یو شمیر خبریالان په نخښه شوی وژل شوی. باید دولت یې ستونزو پام وکړي. د شمالي وزیرستان د جیو ټلویزیون خبريال رسول داوړ وای د غلطه خبريالانو تل په سختو حالاتو کې ریپورتینګ کړي، خو دولت لخوا د دوی سره هغه کومک نشته کم چې په نورو زیلو کې کیږي. د قبایلی زیلو یو درزن پورې خبريالان د خپلو دندو پر مهال وژل شوی، ډیرای زورول شوی دي.
د قبایلی لکه یو درزن زیات صحافیون چې کیم دي هغه شهیدون کړي شوی دي. خپل ډیوټي دوران شه په درجنینه صحافی زوراولی شوی دی، گرفتار شوی دی. خو د بده مرحه حکومت طرف نه بار بار صرف د قبایلی علاقې د مرګر نه بعد هم صرف اعلانات کیږي. نه پرس کلبینه ابو دولتا د جوګا دی چې هغه ابوت شي، ځکه چې د پوره پټول پاکستان شه ګرانټ اعلان شي هر پرس کلب ته. خو د بده مرحه قبایلی علاقې چې سمره پرس کلبینه دی، اې دته د قیام پاکستان نه در نن ورځې پیره هیڅ کې سم فند نه الوکیټ شو.
د خیبر زیلې سینیئر خبريال عبدل اعظم شینواری وای د قبایلی زیلو خبريالان تل محروم ساتل شوی. کسه هم په سختو حالاتو کې حالات واقعات ریپورت کوي، خو وسایل نه لري او نه هم په دولتي کچا ورته پام شوی.
صبح خیبر پختونخوا مشر وزیر زمشو قبایلی زلو چې کوم پرسلبونه دی غوی لپاره اعلانات کړي او عملی کوي نه. دوی اعلانونه کړي چې قبایلی صافیانو ته به مونږ اکریډیشن کارډ ورکو، میډیا کال نه به ورته ورکو. دا هم محض اعلانات او قبایلی صافیان ډېر ناراض دي. غونډي کیږي او هغوی دا هم وایي اختر نه پس به تحریک شروع کولو باندې هم غور کوي.
د جنوبی وزیرستان خبریال سعود میسود وای خیبر پښتونخوا ورګړې دو پس هم دوی پاغا زوڑ حالاتو کی دی حیثیت ستونزو تا پام نہ دے شوے
چت خاص تبدیلی دے میش په حال شنه دور غلی میر ډیر کلاک وخت تیر کو پتا جنگ شي چې کیم دے دشتګردای په نومه دا جنگ وو خود میر حال وس هاندې یتیمونه دای میر نور خلک مسئلے او اوز جوړی جی دے میش خپل ذاتی دے خبریالو نه چې کیم مسئلے دی پدا بندے چوک توجہ نہ ورکا وی غور نہ پکا وی
پدے اڑا مو ہسا وکڑا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت متعلقہ چارواکو سره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو البته سو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اطلاعات او مشیر اجمل وزیر په خپل بیان کې ویلي چې د ټولو قبایلی ضلعو پریس کلبونو لپاره وزیر اعلی شل لاکه روپے گرانٹ اعلان کړي چې ضرب عملی شي او دغه نوټیفیکیشن یې هم جاری کړي نو موړی ویلی ول د غلطه خبریالانو ستونزو هوارولو ته صوبایي حکومت ځانګړې پام دی خبریالان وای چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس د غلطه موجود پریس کلبونو ته صوبایي حکومت پام وکړي هغه فاندز یا ګرانټ چې ورته په وار وار اعلان شوی باید عملی شي چې پریس کلبونو کې جدید سہولتونه برابر شي نو د سیمې حالات او واقعیات په اړه په ریپورټینګ کې به ورته اساني جوڑا شی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له وجې تاسو پر منځنۍ صفه 421 کیلو هرتز زموږ پرونی نشي اوریدای زموږ انجینران د ستونزې د هواري هڅه کوي خو تاسو کولی شئ چې پر لنډو څپو 12013 15360 او 15155 کیلو هرتز پر مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن خبرونه واورئ
په اروپا کې میشت ځینی بلوچستان وایي په سویډن کې د یو بلوچ خبریال مرګ دوی د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړي دي د سویډن پولیسو د مې پر دویمه د خبریال ساجد حسین مړې له یوه دریابه موندلې او پولیسو ویلي ول چې لومړی پلټنې ښایي چې دغه مرګ ښایي یو حادثه وي خو اصلي وجه به تر پوسټمارټم وروسته معلومه شي د بلوچستان په بلوچستان کې د نامنیو له کبله اروپا ته د سیاسي پناه لپاره کډه شوې دي د موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې
ناروے میشت بلوچ خبریال کیا بلوچ تا لہ غورستا ٹیلیفون او ٹیلیفونی پیغامونه ترلاسه کېدل پیل شول چې کله د سویډن پولیسو اعلان وکړ چې د لادرکا بلوچ خبریال ساجد حسین مړی موندلې دی نه دیش کلن ساجد حسین د مارچ پر دوه نیټه د سویډن په اوپسالا ښار کې لادرکا سوی وو نوموړی په 2012 کال کې پاکستان ځکه پریښود چې په ادایه د خبریالۍ له کبله ژوند په خطر کې وو هم په دې اساس هغه تر خپل مرګ څخه مده وړاندې په 2019 کال کې په سویډن کې پناه ترلاسه کړه او د بلوچستان ټایمز په نوم ویبپاڼه کې به زیاتره لیکنې د بلوچستان د وضعیت په اړه خبرولې کیا بلوچ د مې پر 19 مشالې ډول د هغه او ساجد حسین ترمنځ ډېر شان مشترک دي دواړه بلوچستان دي د یوې سیمې یعنی مکران اوسېدونکي دي دواړو به د بلوچستان د بشري حقوقو په اړه خبریالی کوله دواړو د دړکو له کبله پاکستان پریښود او دواړه په اروپا کې میشتول کیبلو زیاتوي د ساجد حسین لا درک کېدنی او مړینې هغه ویرولې دی
ساجد کی خبر چستن مجھے ملی ہے اس کے بعد
لکم ورزی چی می د ساجد د مرگ خبر ترلا سکړی ز ل نفسیاتی دباو سره مخامخیم ما دا سوچ کړی وو چې یورپ ته راته ګرسته ز بدل سویم خو اوس پوسم چې ز خو اوسم هغه په خوانای وریدل انسان یم زما ویره تر یو څه وخت پوری په ما کې دننه ویده سوی و چې اوس د ساجد لمرګ سره بیرته ژوندې سو ما اوس له خلکو سره لیدل پریشي دي
د سویډن پولیسو د مې پر لومړۍ نیټه ویلو چې لومړنۍ پلټنې شایي چې د ساجد حسین مرګ یو حادثه کېدای شي خو حتمی لامل به د طبي معاینې تر بشپړې دوه وروسته معلوم شي کیابلو څم وایي د ساجد حسین د مرګ د علت پاړه څه نسولای خو دوی دواړو چې په بلوچستان کې چلیدلی او بیا له هغه ځای څخه راوتلی دي، نو ځکه ورسره هر وخت یو نامعلومه ویره ملګری وي. هغه بلوچستان چې د سیاسي فعالیتونو له کبله پاکستان پریښی دی او د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي، هم وایي چې د ساجد حسین مرګ له دوی څخه د خوندیتوب احساس اخیستی دی. په 2018 کال کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی په فوجي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته په بلوچستان کې ځینو ډلو له پاکستان څخه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه چې پر ضد یې فوجي عملیات پیل شول. پر دې مهال یو شمېر سیاسي فعالان یا خو ووژل شو یا لادرکه کړل شو، چې د لادرکه بلوچستانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز یې تور د پاکستان په امنیتي ادارو لګوي، خو د پاکستان فوج دا تورونه نه مني او ادعا کوي چې هند د بلوچستان وسلوالي ډلې د خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. خپل وسلواله بلتون پالو هم ځینې هغه بلوچ ملت پالان په دې تور وژلي دي چې د دوی په ادعا د پاکستان د فوج ملاتړي ول. خو دې جګړې سلګونو بلوچستان اړ کړل چې خلیجي هیوادونو یا اروپا ته پناه یوسي. اروپا میش بلوچ فعالانو د بلوچستان د بشري وضعیت په اړه د بلوچ هیومن رایټس کونسل آف بلوچستان په نوم د بشري حقوقو یو سازمان جوړ کړی او په سویډن او فرانس کې له حکومت سره رجسټر کړی دی. د دې سازمان وایند عبد الله عباس د مې پر 11 مشال ډیډو ټول چې د یو اټکل لمخي په اروپای هیوادونو کې شاوخوا 600 بلوچ فعالان میشتي، چې پکې تر 400 زیاتو په جرمني کې د پناه لپاره درخواستونه ورکړي دي. عبد الله عباس د ساجد حسین نږدې ملګری دی او وایي چې د ساجد تر مرګ وروسته مسلکي کار نه دی اغیزمن شوی، البته لش سویرے دلائی دی
محتاط ہیں، اپنی بھی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میں محتاط رہتا ہوں.
زه احتیاط کوم، لدی پرتم د خپل کار لوجه له احتیاط کار اخلم. لزین سرچنونه می داس معلومات تر لاسه کړی دی چې لکوره د باندې زما د ټولو فعالیتونو څارنه کیږي. البته ما چې د بلوچو د بشری حقوقو د وضعیت پاړه کم کار کاوه، د ساجد لمر سره پراغو کرنو څو منفی غیز نه دی پریوته،
فرق نه آیا ان میں زیادہ چینجز نہیں آئے ہیں.
عبد الله عباس دا سرګان نه کړا چې لچا ویری او فعالیتونه څوک څاري. عبد الله عباس وایي په 2014 کال کې له خوروسته پاکستان پریښو دی، کله چې په ساده جامو کې کسانو په کراچي کې د خپل پونتون مخې ته ووالی او وروسته په اپارټمان او بیا پر کور چاپی ورووالی. خو په حکومتي کچه دا تصدیق کونه سو چې د نوموړي د خبرې څومره سمې دي. یو دیرش کلن حمل بلوڅ هم د ساجد حسین مرګ ویرولې دی. هغه دا وخت په جرمني کې د پناه لپاره درخواست ورکړی دی. د هم د ساجد حسین د مرګ د لامل پاړه په ډاډا ځله نسی ویلای، خو البته د ده په خبره ویره زیاته سوی ده.
جب سے میں جرمنی میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو بہت
لکل اچھے جرمنی تھا راغل یم نوزان ب میں ډیر خوندی احساس ہوا. خود ساجد حسین تر مرگ ورستا زان محفوظ نہ گنم. د ساجد تر پیخ لمخ باز پ ڈاڈاز لہر زائے تتلم. خدا غ تر مرگ ورستا ماتدا سے احساسی گی لکا چھے پ بلوچستان کی اسے گم. زکا ز چکلا پ بلوچستان کی وم او چکلا با ہم بہر تا وتم نو دا ویرا برا سروا چکی دیشی کور ته واپس روغ رمټ را نشم. زه چې کوم ځای ته ځم، آیا هلته به روغ رمټ ورسېږم او کنه؟ او هسې نه چې په لار کې مې څوک اوچت نکړي یا مې ونه وژنې. کومه ویره چې مې په بلوچستان کې درلودله، هغه ویره اوس دلته هم لرم.
جو ډر مجھے بلوچستان میں تھا اور ڈر ابھی مجھے ادھر بھی ہے.
د ساجد حسین د مرګ پاړه د سویډن د پولیسو پلټنې لا هم روانې دي. یورپ میشتو ځینو نورو بلوچستان هم مشال ډېډو ته ویلي چې د ساجد حسین مرګ ویرولې دي، خو البته د هغه د مرګ په اړه تر هغو واضح څه نسی ویلای تر څو پولیس خپلې پلټنې بشپړې نه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو، په پاکستان کې د اقلیتونو ځینو مشرانو یو وار بیا حکومت غوښتي چې په زور د مذهب بدلولو او جبري ودونو مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. څو ورځې وړاندې د پنجاب له فیصله باد یو 14 کلنه جینۍ وتښتول شوه. د هغې کورنۍ ویره لري چې ښایي په زوره مذهب بدلولو ته اړ کړل شوي وي. پولیسو د پیښې پر ضد اف آی آر درج کړی دی. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
د عیسویانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې پرزیکیوشن انټرنیشنل کرسچنز کنسرنز په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د اپریل په شپږشتمه د پاکستان د پنجاب صوبې د فیصل آباد سیمې څخه 14 کلنه مایرا شهباز نومې عیسوی ماشومه تښتول شوې ده. یادې ادارې د مایرا د مور په حواله لیکلي چې هغه د خپلې لور ژوند ته د خطر د هغې په زوره مصب بدلېدو او جنسي تیري په اړه اندېښنې لري. پولیسو د مایرې د تښتولو خلاف رپورټ درج کړی دی. په پاکستان کې وړاندې هم د اقلیتونو یو شمېر کې په سوره مذهب بدلولو جبري ودونو لپاره تختول شوې دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي روبینا مسی وای په دې وروستیو کې په پاکستان کې په سوره د مذهب بدلولو او ودونو لپاره د اقلیتي جنکو تختول زیات شوې دي.
دا همدغه شانتي کډنپ کی بیا فورس کنورژن شي او بیا هغه وای چې د خپل د مرزای نه داسې زه بالکل همدا خبره نه منم چې د خپل مرزای نه. نو دا خبرې ډېرې زیات دي. دې لپاره پکار ده چې مونږ د کسانو سوچ بدل کړو. تر سوچ زمونږ سوچ نه بدل شوی کنه حکومت پدی کې اسم نشي ګولې او زبردستې سره سوکم چې تاسو خپل ریلیجن تراولې. نو زما خیال دی چې هغه به د هغې ریلیجن سسټینبلټی به نه وي چې هغه که اوس په زوره باندې ریلیجن بدل کو سبال به بیا هغې ته خپل د ریلیجن هغه راځي هغه به بیا خپل ریلیجن ته اوړي. ټی وی باندې مختلف پروګرامونه وکړي په ریډیو باندې مختلف پروګرامونه وکړي یوت چې کوم دی هغه ټرینډ کې چې دې لپاره چې دا انټرفیت هارمنی او چې لکه دا فورس
د تیر کال په مارچ میاشت کې دوه خویندې رینا او روینا د سند صوبې لګوټ کې سیمې څخه لادرکه شوې. وروسته بیا د دواړو خویندو په ټولنیزه میډیا خپره شوې ویډیو کې دا وکړه چې مذهب یې بدل کړی دی. وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې د تحقیقاتو امر کړی و. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد ملک بیا وایي دوی په زوره د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره سوزلي له حکومته د قانون سازۍ غوښتنه کړې خو هغوی ورته پام نه کوي. نوموړی زیاتوي
حکومت ته خو مونږ بار بار دا وینې وکړې چې 18 سال نه چې کم هر یو ماشوم وي انا بالغ وي نو دغه لپاره یو قانون حکومت راوړي چې داسې واقعات تو روک دھام وشي. مینارټی چې کوم ده هغه هم دا ملک دی. نو مونږ دا فرق هم یو ختمو. مینارټی او میجارټی یو فرق هم ختم شي. یو بل مذهب احترام مونږ کوو. نو دا شی نه چې کوم دي دا ډېر افسوسناک دي. نو څوک چې دا کار کوي داسې کارونه کوي هغه لپاره سزا ورکول ډېر ضروري دي. نو بیا دا شی چې دی دغه ملک نه پاکستان نه دا شی ختم دی شي. شکریہ.
پیپلز کمیشن فار مائنورٹی رائٹس او سینٹر فار سوشل جسٹس په خپل یو رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د 2013 نه تر 2019 کال پورې په زوره د مذهب بدلولو یو سل شپږ 50 پیښې رپورٹ شوې دي. اقلیتونه د یوې داسې قانون سازۍ غوښتنه هم کوي چې له مخې د مذهب بدلولو لپاره کم نه کم 13 کاله عمر په پام کې وساتل شي. د سکانو یو مشر او د اقلیتونو د حقونو مبارز ګورپال سنگھ بیا وایي په سوره د مذهب بدلولو ودونو له وجې د اندوانو ګڼې کورنۍ نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شوې دي.
دا فرسٹ ٹائم په پنجاب کې دا قسم واقع نه ده شوی. فورس کنورژن والا یا سیک فیملی سره هم شوی دي. نو د دې لپاره چې کم دي دو سه کمیټي هم تشکیل کړې ده خو افسوس چې دا قسم ایکشن په هغه باندې وانه غستل شو چې دا د دو داسې مسلو چې کم دي روکتام وشي او پراپر دې لپاره کول پکار دی. ولې چې یو قسم مافیا ده او دا زور زبردستی چې کم دي دا قسم واقعات یا کارونه کوي د دې مافیا ختمه پکار ده. ولې چې یو مذهب هم دغه شانتي نه خي چې هغه په زور زبردستي چې کم نه سوک پخپل مذهب کې راوړي.
په دې موضوع مې د پاکستان تحریک انصاف کندغړی او د اقلیتونو ملي کمیشن مشر چیلارام کیولانی سره رابطه وکړه. نو هغه یوازې دا ویل چې یاد کمیشن به په سوره د مذهب بدلولو او جبري ودونو ترڅنګ د اقلیتونو ډېر ستونزې هواري کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي کورونا وایرس یو وبائی شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیوال اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي خو د زاړه عمر کسان او هغه چې مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي د کورونا وایرس له لاسه د ټولبن په موده کې له دوی سره پر ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر رپورټونه جمع شوي دي. د ماشومانو د کونو فعالان وایي په دې موده کې د کورونا د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو زیاتېدو له کبله ماشومان هم تر فشار لاندې دي او پر هغوی د تشدد پیښې سوا شوي دي. چارواکي وایي د حکومت تر څنګ میندې او پلرونه هم باید د خپلو ماشومانو د حفاظت ذمهوارۍ پوره کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د مرکزی حکومت د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مشر غلام علی مشال لیړو ته وویل چې تیرو پنځو هفتو کې کم چې د لاکډاون دورانیا ده وایي چې پکې تر شپږشت کیسونه د ماشومانو رپورټ شوي دي چې پکې دغه ماشومانو سره ذهني بدني او یا جنسي تیری شوي دي.
میرے پاس اب جو ڈیٹا اویلیبل لیٹسٹ ہے یہ پرٹیکولرلی لاک ڈاؤن پیریڈ ہے.
ما سره چې اوس کومه تازه شمیره ده دا په خصوصي توګه د لاک ډاؤن دورانیا ده چې د شپږویشتم مارچ نه تر وړومبی مئی ده. او دا چې مونږ کله د تیر کال 2019 سره موازنه وکړو نو هم په دغه وخت کې دا ترې سیوا ده. نو پولیس ته په دې وخت کې ولس کیسونه رپورټ شوي دي او زموږ دفتر ته نه کیسونه. خدا به ویم چې دا لاک ډاؤن له وجې ډېر کیسونه رپورټ کیږي هم نه، ځکه چې نه خو بدبواتو ته د خلکو رسائی کیږي نه تاڼو ته او نه داسې خاص مونږ یا نور سرکاري یا غیر سرکاري دفترونو ته. خدا به ویم چې متعلقه ادارې څومره هم دي هغه ټولې د ماشومانو او ځوانانو په ستونزو او کاشالو نظر ساتي او خبر دي ترې. دا چې کوم کیسونه رپورټ شوي نو په هغې څه ډول قانوني کاروي کیږي هم او کنه. نو په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د ډایرکټریټ مشر غلام علي وایي ګوره چې کوم پولیس ته رپورټ شي نو پولیس خو سمدستي هماغه ټایم مقدمه جوړه کړي او ملزمان ونیسي. او چې کوم مونږ ته رپورټ شي نو څه پکې داسي د ماشومانو د خیر ښېګړه ځای زموږ کور ته ورواستو یا پولیس ته ووایو چې څه هم قانوني کاروي وي هغه کوو. بلخوا خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو او ښېګړې لپاره کارکوونکي مدني فعال او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان نومې غیر سرکاري تنظیم کوارډینیټر عمران ټکر مشال لیډو ته وایي چې په مور او پلار د معاشي او معاشرتي یا ټولنیز فشار له وجې هم په ماشومانو د تشدد پیښو کې زیاتوالی شوی دی.
زمونږ د سیمې خلک چې دي دا زیاتر غریبانان هم دي، معاشي روزګار حوالے سره هلې ځلې چې دي هغه هم ودرېدلې. دا ماشومان چې دي نو هغه په سکولونو بند شي، په کورونو کېناستېدل. فشار چې دی نو هغه په والدینو باندې راغی، هغې کې هېڅ شک نشته دی. نو د هغې په رڼا کې چې دی نو خصوصا دا ذهني او جسماني تشدد چې دی نو دا اتر پاکستان کې نه په بین الاقوامي سطح باندې د یو این د جنرل سیکرټری بیان دی چې ډراسټیکلی چې دی نو دا ډومیسټک وایلنس
نوموړی وایي چې د انټرنیټ د لارې یا آنلاین د ماشومانو استحصال کیسونه هم په دې دورانیه کې ډېر رپورټ کیږي. او بل دا چې د دغه لاک ډاؤن له وجې په لارو کوڅو کې سوال کوونکي یا خره غوښتونکي ماشومانو شمېره کې هم زیاتوالی شوی دی.
حقیقت دی چې آنلاین سیفټی چې دا یو ایشو ده، لکه د ماشومانو لپاره خصوصا چې د ماشومانو اکسسبیلیټی چې ده نو نت ته ډېره زیاته ده او هغوی ذهني طور باندې دومره میچور شونکي نه دي او د هغوی پیرنټس چې دي نو د هغوی هغه صحیح طریقې سره چې دی نو مانیټرنګ یا ګایډنس هم نه شي کولی. نو دغه آنلاین هیرسمنټ والا ایشو دا په لاک ډاؤن کې ته مونږ په دې وجه باندې ډېر زیات وو چې د ماشومانو مور دین 90% انگیجمنٹ چې نو یا ایکسس چې نو هغه نیٹ ته شو، موبایل ته شو. دویمه خبره چې تاسو د غریبانو کړو نو هغې کې هم شک نشته دی. نو زه حیات آباد کې اوسېږم نو مجبورم نړیوال څه چې د شپې ماشومان په دې سټریټ باندې ګرځي، خیر غواړي، مزدوري کوي او په هغې کې یو بله سیستم ماته کوم په نظر راغی. نو په هغې کې زیاتره هغه ماشومان هم مخې ته راغله کوم چې سکولونو ته ځي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د ماشومانو تحفظ او د خیر ښېګړې صوبایي ادارې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن مشر یاس خان نو پختل، نو دوی دا ومنله خو له وایي چې په دې اړه ګامونه پورته کړي دي.
بل خبردار
زمونږ او یونیسف په موټو جاینټ پای کې ټیک دی دا غي په درو باندې هغه مشومان یا داسې کورونه هاي کې باقي دا هیلپ لاین دی ټیک شي په باندې مطلب دا چې موږ سره رپورټ شي دا غي دا غي سګ او سوشل کاستینګ کول دا غي ګایډنس کول ټیک شي آرام کیږي روان دي ته پی ډی ایم ته کوم الډي هیلپ لاین دی دا 1700 ټیک شي پای باندې موږ په ورن ابل وزن یو د وکټ سره رپورټ شي ویل یو یا سبا کې سره رپورټ شي یو د پیل کې سره رپورټ شي او دا تاسو څنګه خبرو کوله چې یو مطلب لکه یو الټرنیټ کیر کې مشومان نه یا
سوال کون کو یا خیر غختون کے نمشمان اس میرا سیوا شوی دا ندوی وائی چیز زیاتره د اړیمار اغیزمن شوی دی چې پکې د لوی سره سره ماشومان هم شامل دي ولې وای د هغوی لپاره حکومت سره خبره تر کړه ده خو له عملی شوی ردا
په داسې چې بس چیر باندې کوم ماشومان دي نو موږ دا کوشش دي یاره مطلب کوم دا احساس پروګرام دلاندې ګورنمنت چې کوم دا سپورټ ورکړي یا زموږ سره چې کوم زکات الریډي موجود دي نو په دغه حواله سره چې کوم دي نو اپای کې داسې ماشومان رفلیکټ کول د دې پراپر پروسس چې کوم نه لري کوم سره ځاتل مختص کول یاره مطلب او هغه دا چې دا یې د کنډیشنل بوند او اصل کې دي چې څنګه راځي بل دې وځي کوم دی اول دې موږ یو پروجیکټ به خور کې روان دي چې هغه انفارمیشن ډیسک موږ استابلیش کړی دی د بورډ بازار پر په هاټه ډیټا کو پر ای کیم نو هغه کوم داتې مو شمو چې ګورول ایریا د ماري هغه ایډنټیفیکیشن او ایډنټیفیکیشن روان دي نو بیسیکلی ډیفرنس چې موږ کوم دی هغه الډی په پایپ لاین کې فنکشنالټی موجود چې تاسو وګورئ ګم دا یو ملکی او انټرنیشنل ایشو دی چې هغه کوم لیبر کلاس ته کنه هغه کې دې دې افیکټ کوم لکه یو میا ډیلی ویجز مولا دا دغه کنه هغه اټل دی او هغه مطلب دا چې هغه ورته کېږي چې اتوماتیکلی هغه خلک چې ګندې نو دا غي غربت کې واشي او دا دې چې مطلب بالکل د دې کې شک کې مو ځوان چې ګندې باندې کې میزربل دي
د ماشومان د خیر خیګړې د یادې سرکاري ادارې مشر پوینا کچر موجوده حالت ولوجې پلا رکوسو کې سوال کوون کې د ماشومان د ستون جانو رحم سیوا کیږي نو بل پروګرام باندې کار روان کړ دي چې دغه ماشومان ته به هنرونه وروخایي تین علاوه د ماشومانو پستونزو او خیر خیګړ دغه کارکون کوي چې باید د حکومت او یا د مور پلار او یا د سکولونو له اړخه ماشومان په داسې مثبت سرګرمو یا حالو ځلو کې بوخ کی چې هغوی منفي کارونو ته مخ نه وراړي چې پکې آنلاین کلاسونه یا د بیلابیلو لیکلو او رنگسازی یا د سیزونو جوړولو یا ډرایینګ سیاله هم کی دی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د کورونا وایرس لکبله دی وبا لکبله د نړۍ لکتر لګه یو سل 15 هیوادونه متاثر شوي دي. په دوه کې تر سل سلور ملیون زیات خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي او نږدې 3 لک کسان مړ شوي هم دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات ځاني تاوان تر اوسه امریکا ته رسیدلی دی. په امریکا کې بیا د نورو ایالتونو او ښارونو پرتله نیویارک ډیر ځپل شوی دی. په دې ښار کې د پام وړ شمېر پښتانه هم میشتي. په اوسني وبایي حالت کې د دوی د ژوند او ستونزو په اړه د بوریوال کاکړ دا رپورټ ورو.
کورونا وایرس یوازې په نیویارک کې دومره خلک وژلي او ناروغ کړي دي چې دادالیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې تر مجموعي مړینې زیات دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې د مې میاشتې تر 13 ناوخته یوازې په نیویارک ښار کې تر 1,15,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او نږدې 40,000 تنه وژلې دي. په نیویارک ښار کې د مارچ له 15 نیټې راهیسې د همدې له کبله په مکمله توګه ټول بند دی. هلته میشت انعام الله وایي د ښار حالت او ټول بند په ځانګړې توګه مزدور کار پښتانه ډېر ځپلی دی.
منهټن ټایم سکوئر کې ز یو ټیکسی موټر چلاوم او د دې زیاده صورتحال چې کاروبارونه هر څه پټه ولاړ دي. یو کس ولاړ شي او هغه ډېر په مشکله باندې هلته نه سودا راوالي رش وی او قطار داسی ولاړو دی چې لکا شپک فوټه پکې آی کی گیپ وی نو ډېر په مشکل باندې سودا دا کو رش نورو خلق تنگ شوی دی ډېر زیات خو برال چې بیمارو ته ګورو مړو ته ګورو بیا واپس یې راوخلو او کار لنه شو دی او د زمون خاص کر پښتانه د پاکستان ډېر زیات خلق پکې وفات شو.
د عزیز بچا په نامه یو بل نیویارک میشتي پښتانه مشال رډي ته ویل چې په کورونا کې باندې او د مړو لیدو ته لا هم څوک نه پریښودل کېږي
او د سات جون پورې دوباره بیا لاک ډاون اعلان وکړ او نن په نیویارک کې 211 کسان مړ دي. پښتانم ډېر پرابلم کې دي ځکه چې کورونا سره بند دي که څوک مړ شي نو دلته کې حقیقي ملاقاتونه نه کېږي ورسره او اصل په خپل کور کې بندیوان دي.
په نیویارک کې د خیبر سوسایټي په نامه د پښتنو د یو ټولنیز او کلتوري سازمان مخکښ تاج اکبر مشال رډي ته ویل چې که څه هم حالت اوس لږ څه ښه شوی دی خو بیا هم هر څه په ټپه ولاړ دي.
نو موږ پښتانه خو تاسو ته معلومه چې اکثر په کنسٹرکشن کې کارونه کوو دلته کې پښتورونو کې کارونه کوو په دفترو کې هم ځینې پښتانه چې دي نو هغه کارونه کوي نو یقیني دا ده چې هر څه چې دي سټورونه چې دي یا دفترونه چې دي او نان اسینشل بزنسونه چې دي نو هغه بالکل په مکمل توګه باندې دلته تړلې دي او د کومو پښتنو روزګار چې اون هغه د دې بزنسونو سره وابسته نو هغه یقینا چې په ټپه باندې ولاړ دی. نو موږ د خیبر سوسایټي ملګرو هم هغه زمونږ مرګري چې هغه سره دلته کې خپل فیملیان دي او دا غي ته ډیر تکلیف رسیدل دي نو موږ خاطر خوا دا غي سره چې دین سمرسته کړی دا
په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس د مئی تر 11 ناوخته په امریکا کې په مجموعي توګه تر 80,000 زیات کسان وژلي چې نږدې 20,000 یې یوازې په نیویارک ایالت کې دي. تر امریکا وروسته د وبا یو شمېر اروپایي هیوادونه ډیر ځپلې دي. په دې هیوادونو کې برتانیا، اټلی، سپین او فرانس ته ډیر ځاني تاوانونه رسیدلې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روژه ځنګړی لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې په روژه کې د ساتیرۍ نور کارونو پر ځای ولې عبادت خوي. دا به هم اوري چې په ځینو هیوادونو کې ښځې د تراوی لمونځ لپاره جماعت ته ځي نو آیا دوی کولی شي چې په کور کې دا لمونځ وکړي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د رمضان المبارک په دې مبارک میاش کې بعضی ورونه داسې منګ ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارک میاش کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قتی کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډیر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي. نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چیرته په عامو ورځو کې دا اعمال شو خو زه یو خبره لیکن د رمضان المبارک دا مبارک میاش چې دا مسلمان د پاره د کامیاب تجارت میاش ده دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی. باید د الله جل جلاله په ذکر باندې په دعاګانو باندې ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلیږي هغه بدون د روژې نه هغسې نه قبلیږي. د عبادت چې کوم قیمت دی په روژه کې هغه بیا په عامو ورځو کې نه دی. د خیر ښېګڼې د عمل چې کوم قدر دے پروژہ کی هغه په عام ورځو کې نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم یو انسان چې یو نیکی او خیګړو کې پروژہ کې نفل او تطوعی کار وکي یعنی هغه کار چې الله تعالی په فرض کړی نه دی داسې یو عبادت وکي لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکي دا هغه ثواب چې دی دا د فرض برابر دی لکه یو فرض عمل چې په عام ورځو کې سړی وکي. همدارنګا که چرته سړی یو فرض پکې ادا کړي نو دا د اویا فرایضو قدر ته ثواب لري لکه اویا فرایض چې په عامو ورځو کې بدون د روژې او بدون د رمضان نه سړی ادا کړي. نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونه شي د الله تعالی یاد پکې ونه شي او په ما باندې درود ونه شي ویلای یعنی درود شریف ونه وی څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قیامت په ورځ باندې به یو حسرت او افسوس یې ذی خلکو وي به خدای کاش کې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وی او تم یاد کړی وی. بل په بعضی خارونو کې دا خبره منګورو چې خزی تراو تراوزی په افغانستان کې خدا روا نشته، خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې داسې لباس به اغوستی چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي. دا خبره هم جایزه نه ده، غلط کار دی. همدارنګه یا به ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان، دا هم جایز کار نه دی. هسې نه هم نوافل عبادات د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې وکړي.
د مفتی زاکری له دې خبرو سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. اوس د مشال رادیو له سټوډیو زه هارون باچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.